مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برا خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سورل سرمانو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د وخت په تیریدو سره غزل هم د چوکاټ چې تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدرته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدرته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم را مغخته. خدای دانو څنګه ویر شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته غوښیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حقله د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوو چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه، له هغو زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو، د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شوه چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنې صابۍ د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقه نوري، د قانون او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د قانون محافظت غونډ قومندانې استازی هم حاضر وو. څو تنو د عینکو د مسو کان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسو کان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عینکو د مسو کان د لرغون او آثارو د ساتنې له مسولینو سره خپل ماتړ او همکاري څرګنده کړه. حسنې صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1938 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري، چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې صنعت 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 25مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 25مې څخه د تل تر اتمې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر اژانس د خبر لمخه د دغه کمپاین د پایل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړي او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په مخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندي کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانیدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. هم دلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، هم دا ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څنګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې زموږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او په راوروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه ده کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو راپیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو کړه دا مو کړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسې چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ماته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي، یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی. ما دغه کار وکړم چې نه د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارسه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسیدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسیدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسیدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخره اوس الحمدلله هلته اوس ماسټری پکې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هیواد څخه تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله لرې پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه هغه خپله څانګه پښتو څانګه داسې بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ما ته جالب دی. نو د ما د پاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روان وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی مسالې وکړ کې چې ناو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي، دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي غړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خاص شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی، چې ولس ورته څه ویل دي امغه نمونه موږ هم ورکړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکی دا کم ښکاری. اوس بیلګی سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ماته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بندوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډۍ کې هم دو دوه نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تانه دا ورکړي، دا نوم تان دی ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه وسایم راځم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت سره غو فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي، او مطلع ولري، او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي، د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه شراغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخستی دي، او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعی هم داسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته، چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلې. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسری سوری.
دا په برابر
ده، قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دونه قصیدې ولولې، ته په کې دا شیرند شي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه مادله نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لري چې داسې وګدي وګدو وګدو شعرونه واوري یا ووي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینه ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نو وخت دا رامنځته شو، دا تغزل برخرابېله شو، دا غزل او غزل کې ټول استایل وي، شروع په ستایلو باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د تغ غزل تن رامنځته شو یا مثلا دې نه دوه بیته اخواته شو دوه بیته خو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیاتو ته چې راشو له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
دته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
له منځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کړم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومورې ښه څه چې د هغه ځینه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح زه نشایم چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاذ
کار دی
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت له مخې ته چاته نشي خودلې اوس که ته یو چاته څه شي ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیات تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو یو نتیجې ته ورسېږو نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر کې وی ټولنې سترګې او نظر د نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبند لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار.
افغان صاحب پدې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زما شوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړې
ده. اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله، زمزمه به هم کوله، داغې سندرې نو هغه به هم وړې لیلو سهار دی شمال لګي ولال پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادېږي،
وړې نه یادېږي. زما خوږې کې ډېر خسته یادونه دي په هغې سندره کې. هغه به مې پلار ویله ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومانو په ټي وي باندې کتل، نو هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېره خوښېدله. هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. همغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا
هسته؟ موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس په هغې ته ویل، چې هغه په های سکول کې چې زه وم هغې وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک، هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک غواړم یو بل دغه ستاسې کورنۍ بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی، د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه ورو 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 ورو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو، نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي، سرقم طرز وویلی شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی ده دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لا هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار استاس یو د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ما ته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله، خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي، په دې چې زه خو متاثر یم هم دی، خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا چې د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته، خدای دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډېر شاعران، ډېر ډېره لویه لاره پاتې ده ماته.
اورېدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي، څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم. داسته
لغونده خوبا ورتا دیر بدر تن وایم لغونده خوبا ورتا دیر بدر تن وایم دیر سمی پزرا کی دی لوگ بدر تا وایم دیر سمی پزرا کی دی لوگ بدر تا وایم لغونده خوبا ورتا دیر بدر تا وایم
دایونه کلام ان شاء الله
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه ماشومانو په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ډپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید. ټوله ورپیده. بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه. ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو. وینو یې په تندې لارې کړې وې. وایي ادی دې درنه جار شي. دا چا؟ دا حمی. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه. نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم دو ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سارې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیسته و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاص شوه. سرسری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کې نسته. کلمه یې درست کړه، دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرید. توري اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالی، توري اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداری او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سورسری ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه، نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بې دمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تیرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلی او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلی دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خپرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال
پدې خاور کې مېن یو ګناهګار دی، پدې خاور کې مېن یو ګناهګار دی. هل ته مين په سپېڅلو کانو تلی، دل تلا هم مېنان په کانو ولي، هل تلا هم یو مېن دویم بادشاہ دی. دل ته اوسم معشوق پر دو کې پټا، هل ته اوسم د مېن په خوا کې اوسي. دل ته مين ته په سپکه قتل کې، هل ته مين دا له هر مقام لوړه. دل ته اوسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل ته اوسم د یو بل سترګو کې ورکت دی. دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورکتی. دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته. دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي. دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده. دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه. دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول. یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دورانه. زه جدای ملتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یې ملتانه، یم لری زه لتا او تله مانه. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دورانه. زه جدای ملتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي. دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی. خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم. خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته. خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی. خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی. خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده. خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم. خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه. په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه. دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
شوی دارش نتماشا کوی دا فرش یا خدایا 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 دا وطن می دا خدایا دا مخ نجور کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام لتا سو سره